ده گردان کتاب یو کم درشم باب د مواب په ملک د بنی اسرائیلو سره د مالک خدای لوز دا د هغه لوز خبرې دي چې مالک خدای موسی ته وفرمایل چې د مواب په ملک د بنی اسرائیلو سره دا لوز وکړي. دا ټولې خبرې د هغه لوز نه علاوه وي چې مالک خدای د سینا په غره باندې د هغوی سره کړی وي. موسی ټول بنی اسرائیل راوغوښتل او ورته وفرمایل تاسو په خپل سترګو ولیدل چې مالک خدای په فرعون د هغه په ټولو درباریانو او د هغه په ټول ملک باندې څه وکړل. تاسو سختې واباګانې، معجزې او لوی نښې ولیدې چې مالک خدای وکړي، خو تر نن ورځې پورې مالک خدای تاسو له د پوهېدو دپاره عقل، د لیدلو سترګې او د اورېدو غوږونه نه دي درکړي. څلوېښت کاله په بیابان کې مالک خدای ستاسو لارښودنه وکړه او ستاسو جامع او سپلی هیڅکله نه دی زړې شوي. کسه هم چې تاسو سره د خوراک دپاره نه روټۍ او نه د څښلو دپاره در سره می او شراب و، خو مالک خدای ستاسو د ضرورت پوره کولو دپاره تاسو له خوراک درکړو چې تاسو په دې پوه شئ چې هغه ستاسو خدای پاک دی. او کله چې موږ دې ځای ته راغلو نو د حسبون بادشاه سیهون او د بسن بادشاه اوج زمون خلاف جنگ له راووتل، خو موږ هغوی له شکست ورکړو. د هغوی ملک مو ونیولو او دا موږ د روبین او جاد په قبیلو او د منسی په نیمه قبیله باندې تقسیم کړو. په وفادارۍ سره د دې لوز ټول شرطونه ومنئ نو داسې به تاسو په هر کار کې کامیاب یې. نن ستاسو ټول سړي، ستاسو مشران او افسران د مالک خدای ستاسو خدای پاک په حضور کې ولاړ دي. همداسې ستاسو ښځې، ستاسو بچی او هغه مسافر چې هغوی ستاسو سره اوسیږي او لرګي درله پرې کوي او تاسو له اوبو راوړي، نن تاسو د هغه لوز دپاره راغلی یئ چې مالک خدای ستاسو خدای پاک تاسو سره کوي، چې هغه د قسم په شان پوخ دی. نو چې تاسو د مالک خدای خلک یئ او هغه ستاسو خدای پاک وي، لکه څنګه چې هغه تاسو ستاسو پلار نیکه ابراهیم، اسحاق او یعقوب سره وعده کړې وه. صرف تاسو هغه خلک نه یئ چې د چا سره مالک خدای دا لوز کوي، هغه دا لوز زموږ ټولو سره کوي. کوم چې د نن دلته د مالک خدای زموږ خدای پاک په مخ کې ولاړ یو او زموږ د اولاد سره هم چې هغوی لا پیدا شوي نه دي. ستاسو به یاد وي چې په مصر کې ژوند څنګه وو او د نورو قومونو په علاقه کې د تیرېدو سفر څنګه وو. تاسو د هغوی مردار بوتان ولیدل چې د لرګي، کاڼې، سپینو زرو او سرو زرو نه جوړ وو. پام کوئ چې یو سړی، ښځه، خاندان او یوه قبیله هم د مالک خدای ستاسو خدای پاک نه ونه وړي. کوم چې نن دلته حاضر یې چې تاسو د نورو قومونو د معبودانو عبادت وکړي، دا به د یوې داسې جرډې په شان وي چې یو ترخه او زهرجنه میوه ترې نه جوړی شي. پام کوئ چې دلته نن هیڅوک هم داسې نه وي چې هغه د دې لوز خبرې اوري او خپل ځان لې دا تسلی ورکوي چې که هغه د خپل ضدي زړه په خوښۍ پسې هم ځي نو هغه به محفوظ وي. دا به ښه او بد دواړه تباه کړي. مالک خدای به داسې سړی نه معاف کوي. د مالک خدای سخت قهر او د هغه سخت غیرت به د هغې خلاف شي او په دې کتاب کې لیکل شوي ټول لعنتونه به په هغې رانازل شي تر دې پورې چې مالک خدای هغه پوره تباه کړي. مالک خدای به هغه د بنی اسرائیلو ټولو قبیلو په مخ کې د عبرت یوه نمونه جوړه کړي او یوه تباهي به ورباندې راولي، همهغه شان څنګه چې هغه ټول لعنتونه په هغه لوز کې شوي دي کوم چې مالک خدای د لارښودنې په دې کتاب کې لیکلي دي. په راتلونکي نسلونو کې ستاسو اولاد او د لرې ملکونو مسافر به هغه تباهۍ او تکلیفونه وګوري چې مالک خدای ستاسو په ملک باندې راوستلي وي. پټې به شنډ شي، په زیړو ګوګړو او مالګه به پټ شي، هیڅ به په دې کې نه شي کرلی، هغه واخه قدرې به هم پکې نه کیږي. ستاسو ملک به د سدوم او اموره، ادمه او زبویم په شان وي چې مالک خدای تباه کړي وو په کوم وخت چې هغه سخت په قهر وو. بیا به ټوله دنیا وایي چې د هغوی په ملک به یې دا ولې وکړل، څه وجه وه چې هغه دومره سخت په قهر وو. نو د هغې جواب به دا وي چې د مصر نه راوستلو په وخت چې خدای پاک د هغوی پلار نیکه کوم لوز کړی و، نو د مالک خدای خلقو هغه مات کړی دی. هغوی د هغه معبودانو عبادت وکړو چې مخکې هیڅکله نه وکړي، د هغوی معبودانو چې مالک خدای د هغوی د عبادت نه منع کړي و. نو مالک خدای خپلو خلکو ته په قهر شو او د هغوی په ملک کې هغه ټول لعنتونه راوستل چې په دې کتاب کې لیکل شوي دي. مالک خدای سخت په قهر شو او د خپل لوی قهر په وجه د هغوی د ملک نه راوستل او یو پردي ملک ته یې وشړل او هغوی تر ننه ورځه پورې هلته دي. داسې څه خبره شته چې مالک خدای زموږ خدای پاک هغه په راس کې ساتلی دي او څه یې زموږ او زموږ د اولاد دپاره څرګندې کړي دي، د دې دپاره چې موږ د هغې د قانون ټولې خبرې همیشه ومنو.